افغانستان کې د سهار او په جیسوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. پایل په نیم ساعته خبری مجله کېږي. په دې نیم ساعت کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په اړه محتاطانه غبرګون وشو. نن یک شنبه ده، د غبرګولې یا جوزا 15مه د جون میاشتې 14مه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یوه ګډ کمیسیون له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کرونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یوه ګډ کمیسیون له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپل ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 229 میلیونه ډالر یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکیټانه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنکړای سي 40% یې وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان سوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې 2 برابره زیاتې دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې اضطراري کمیټه وایي د دې وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستی دی چې یو ور نه کیږي، بل دا چې د مرستی په مستقیمه توګه افغان دولت ته هم نه ورکول کیږي. دا پیسې د نړیوالو مرستندویو او هغو میکانیزمونو پرانا کې لګول کیږي چې دغه بنسټونه لري. دولت یوازې دومره غوښتنه لري چې پر دغه مرستو څارنه وکړي او لومړیتوبونه مشخص کړي. نړیوال بانک په میمیاشت کې له افغانستان سره د کرونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالي برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. دوی چې مظاهره سوله ییزه وه، له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یوه تنظیمونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګه د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره یې کوي چې هغه ورته چې یو بوتی اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او درې افغان وګړي په نتیجه کې ووژل سول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای سول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هېواده بهر په څو اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسل کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یوه چارواکي حمزه شفقت رویټرز آژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، لشکره او روشانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پریکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او کنه. د ورلد میټرز ویپانې پرون شنبه وویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 1,300 ته رسېدلې او له دې کبله 2,550 کسان مړه سوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یوه وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستانی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړیتوب درلود. د البانیا د پلازمینې یوې محکمې ویلي دغه 24 کلن تورن کس به چې کمروم زخروف نومیږي د روسیې پر ځای جرمني ته سپاري. زخروف په روسیا کې هم تر تعقیب لاندې دی او نوموړي ادعا کړې چې په روسیا کې شکنجه سوی دی. دی د تیرې اپریل میاشتې پر 1.5 په البانیا کې نیول سوی و. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو فالکان 9 ډوله توغندۍ فضا ته وتوغاوه چې 85 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لیږدوي. دغه توغندۍ پرون شنبه په فلوریدا ایالت کې د امریکا له فضایي مرکزه وتوغول سو. د مځکې مدار ته د دغه توغندۍ له لارې لیږل سوي مصنوعي سپوږمکۍ به د سپیس ایکس شرکت له هغو سپوږمکیو سره یو ځای سي چې د انټرنیټ د زیګنالونو په هدف د مځکې په مدار کې ځای پر ځای سوي دي. اوس مهال د دغو مصنوعي سپوږمکیو شمیر 500 ته رسیږي. سپیس ایکس شرکت د امریکا د یو میلیارډر ایلون ماسک اړوند دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 سټیټه 13، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 سټیټه 14، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.4 سټیټه 21، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.4 سټیټه 23، او بل اخره د جلال آباد اسمان به هم شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.4 سټیټه 22 اټکل سوی.
افغانستان کې د سهار 9:00 سوی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په باب محتاطانه عکس العمل ښوولی یو څارونکی وایي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خوښینون کده.
په داسال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي، میاشت وروسته به په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي.
هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
پرون په پاریس او لندن کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد لارو سړکونو ته په مظاهرو راوتلي وو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
کوم چې ساختماني کارونه دي په لاس راځي را ته پیدا کیږي، هغه برخه کې کار کوم او کور لپاره لاله روزي ګټم.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضار دو په اړه محتاطانه خبرګون وشو. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته ویلي چې مظاهره او اعتراضي راټولیدنه د هر افغان حق دی. ایران پرون شنبه په تهران کې افغان سفیر احضار کړ او په افغانستان کې د ایران پر ضد د څو مظاهرو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سولې ایزو مظاهرو او اعتراضونو په خبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړې چې مظاهره د هر افغان حق دی او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوی وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ماخستان خبره شوه نه دی ویل شوی چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوی اعتراضي یادښت ته د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوی زور زیاتی په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولېږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د شته هوکړه لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبري وکړي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتی وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونه افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. د دواړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمیر ټپیان او 18 نور تر اوسه تری تام دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریز نیوکه شوې او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅ ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خوشنمون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندی پور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنگو کې افغانان وجنګول، یو څو صلحامیزه مظاهرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې ورستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوی چې هلته د ډیره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
په اصل کې چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. افغان چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین چې هر کال دوه وارې عملي کیږي، سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پولیو کمپاین تر پیلېدو تخنیکی خبرې کیږي. له نوموړي سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پولیو ضد کمپاین د ځنډ په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
اصل دین چې د کورونا مرض دلته پیدا شو، کمپاینونه د تخنیکی لحاظ موقتا درول شوی ده تر څو هغه وضعیت د کورونا هم وکتل سي او مونږ هم وضعیت د پولیو او کورونا دواړه ارزیابي کو. را روان دو هفته کې مونږ هغه سره تخنیکی تیم دی روغتیا سازمان سره او یو مشورتي ګروپ چې ده دوی سره مجلس لري دوه ورځ، ټول مسائل په ډیر تفصیل سره دوی سره خبرې کوو. پس لغنه زمونږ وړاندیز ده چې یو خاص شرایط پس له یو میاشت یا یو نیم میاشت هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع
کړو. تاسو د خاصو شرایطو یادونه وکړه، که لږ دغه واضح کړئ چې څه ډول خاص شرایط یعنې په دې کې څه شی شامل دي؟
البته خاص شرایط معنی داده چې هغه محافظوي وسایل زموږ رضاکارانه ته باید تهیه سي، لکه ماسک، دستکش، انټي سپټیک، ورته هند سانیټایزر هم ورته وایو، او هغه د اجتماعي فاصله مراتول په خاص شرایط ورته آموزش او ترننګ ورکول دغه خاص شرایط ده. او غیر لغه نه هم وضعیت د هماغه ولسوالي ګوري چې وضعیت په کوم سطحه ده، که زموږ ماشومان نور هم په خطر کې دي پولیوی، نو هلته په خاص شرایط به مون کمپاین شروع کو. خو معنی دا نه ده چې یو دمی مون کولای شو چې هر چی شروع کو. هر ځاینه چې رښتیا ورته یو غټ مشکل دی، اولته هغه مافیاتی مشکل پیدا شوی وي، هلته مون کولای شو چې دغه کمپاین شروع کو.
ډاکټر صاحب، د همدی پولیو د کمپاین ځند څه ډول اغیز لرلای شي د پولیو ناروغي په برخه کې چې د خپل یو بل ټولنیز ستونزه ده چې زموږ ډیری ماشومان هم ورسره مخامخ دي او دا هم یو ستونزه ده چې باید حل سي، نو کله چې کمپاین ځندېږي څه ډول اغیز به ولري؟
کورونا مرس پر ټول سکتورونه لکه صحت، اقتصاد، اجتماعي او نور خدماتي سکتورونه باندې منفي اغیزه کړې ده. زمون کمپاینونه درې میاشت کېږي چې موقتا توقف ده، او کوم ماشومان چې نوې پیدا کېږي خو طبیعي توګه دو درې میاشت لمور نه غو مافیات لري، پس لغه نه مافیات ډیر کمیږي، ورته ضرورت ده چې واکسین مخصوص د پولیو ورته ورسیږي. نو دا یو مشکل ده. خو دا توقف د واکسین کمپاین معنی دا نه ده چې خلک او ماشومان پولیو واکسین ته لاسرسی نه لري. کلینیکونه فعال دي، شفاخانه فعال دي، واکسیناتورال ټول غیر پولیو نه د نور ناروغي واکسین ورته ورکول کیږي، لکه د سرخکان او توبرکلوز او نور.
کور.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا کمپاین بیرته پیلوي د پولیو، البته نو په داسې شرایطو کې چې د کرونا ویروس هم ډېر حساس وضعیت لري، او کېدای شي چې کچېرې د پخوا په شان باندې کور په کور د پولیو کمپاین وسي، نو د کرونا ویروس د خورېدو امکان ډېر وي. نو که دغه وضعیت لږ راته تشریح کړئ چې تاسو که دا کمپاین پیلوي څه ډول به مخته وړئ، څه ډول کار کوي؟
دا چې څنګه مونږ کولای شو د پولیو واکسین په څه رقم تر سره کړو، البته چې دا هم به کور په کور یې د له خاطر چې په بل شکل چې دا هغه سي خلک هلته راغونډېږي او هغه درسته نه ده. زموږ کسان دوه درې کسان به وګمړ شي، هغه رضاکاران یو دروازه تختق کوي، یو راجستر کوي، یو په خاص شرایط چې دستکش لري، هند سانیټایزر ورته وایو، هغه مواد انسپټیک ده، هغه لري، منظم لاسونه مینځي، په خاص شرایط دوی آموزش یا ترنینګ اخلي. اجتماعات نه جوړوو، دغه سیستم به ادامه ورکول کیږي چې تر څو مونږ ډېرې ماشومان ته ځان ورسو او دوه څاڅکي د پولیو ورته ورکول شي.
ډاکټر صاحب، دغه بل معلومات هم اوریدونکو سره شریکې چې د پولیو څو مثبتې پیښې اوس موږ په افغانستان کې لرو او تر ډېره په کومو سیمو کې دي؟
تر اوسه مونږ په افغانستان کې شپږ د پولیو مثبت واقعیت لرو چې ډېرې جنوبی ولایات کې دي، سالور هلمند کې، دوه فراک کې، درې قندار کې، همس نیمروز او سو واقع سپروډی کې سونه دي چې هغه مشرقي کې د لکه چې لغمان کنر دا ټول ولسوالیګان کې دي، د خپل خار کې نشته، هغه ولسوالیګان چې لاسرسی هم مشکل ده، مخصوصا په جنوبی ولایت کې لکه هلمند، فرا، قندهار، غشتنه هم ده د خلکو نه چې تر څو خپل ماشومان په مراکز صحیح واکسین کې تر څو چې پولیو کمپاین بیرته شروع کی.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خپرونه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري: سنا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره ځوابونه غواړي. په مقاله کې راغلي دا خبرونه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، د ډېرې پاملرنې وړ نه دي ګرځېدلي. شایي علت یې د کورونا ویروس خپرېدل وي یا په متحد ایالاتونو کې وروستي اعتراضونه. خود کانګرس یو شمیر استازو د سناتور انګس کینګ په ګډون چې د ملي امنیت پر موضوع تمرکز کوي دا خبره نه ده هېره کړې. کینګ چې خپلواک سناتور دی تیره اونۍ د ډیموکراتانو له ویډلې سره غونډه وکړه او دوی یو لیک ته امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان راتکلیف ته واستوه. په دې لیک کې غوښتل شوی دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وارل مخې ایستلو په اړه توضیحات ورکړي. دغو سناتورانو خبرداری ورکړی دی چې له بریټي سره به امریکایي سرتیری هغه سي له خطر سره مخامخ شي لکه څرنګه چې تیر کال په سوریه کې مخامخ شو. سناتور کینګ فارن پالیسی ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما دغه تیروتنه په عراق کې کړې وه. فارن پالیسی دا مرکه په تفصیل خبره کړې ده. په دې مرکه کې سناتور کینګ وایي د ځواکونو یو دم ایستل به په اساسي ډول له ترهګرو سره د مبارزې په ماموریت اغیز وکړي او موږ به بیرته هغه ځای ته ستانه شو چې له هغه ځایه مو دا مبارزه پیل کړې وه. کینګ زیاتوي داسې نه ښکاري چې طالبان د داعش سره خواخوږي لري، خو دوی هر وخت له القاعده سره نږدې پاتې شوي دي او ښکاره ده چې حقاني ډله د طالبانو برخه ده. سناتور کینګ چې په کانګرس کې اته کاله د استخباراتو او نظامي کمیټو غړی پاتې شوی دی زیاتوي د اوباما په وخت کې د پوځیانو استل له شرایطو سره تړل شوي وو، له جنتري سره نه، چې دا وخت به وسو او دا هم ښه خبره ده چې موږ ټول ځواکونه وباسو، خو هغه وخت چې ډاډه شو. آل افریقا خبرونه له سیاست لري و مسله راخستې ده. له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله راتلونکې میاشت له افغان کرکټ لوبډلې سره یو لړ لوبې وکړي، خو د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي چې لومړی باید حکومت اجازه ورکړي. ویسټ انډیز لومړی ټیم دی چې په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته د سیشن بی پورس انګلستان ته لوبغاړي واستول. د ویسټ انډیز لوبډله به درې اونۍ په قرنټین کې تیروي، بیا به تر لوبو مخکې هر لوبغاړی معاینه کیږي او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره به یو لړ نور تدابیر هم ترسره کیږي. آل افریقا خبرونه لیکي چې زیمبابوي هم غواړي چې افغان لوبغاړي تر لوبو مخکې قرنټین کړي. خبرونه د زیمبابوي د کرکټ بورډ د سرپرست ګیوی مور ماکاني خبرې راخیستلې چې وایي د هر لوبغاړي تبه به کتل کیږي. ماکاني زیاته کړه چې ماسکونه به د هر لوبغاړي او له لوبډلې سره د همکارانو لپاره تیار وي، عفونی ضد مواد به وي، پرتو په دشوی کېدو لپاره چې وڅرخي څوک لاړې نه څوکوي، او تر دې لوبو مخکې به تمرینات هم د وړو ګروپونو په شکل ترسره کیږي.
پرون د جون پر 13مه د پاریس او لندن ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د فرانسې په پلازمینه پاریس او نورو ښارونو کې بزرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد سړکونو ته راوتلي وو. په لندن کې بیا د شیاړ خو افراطیانو سلګونه فعالان او د فوټبال مینوال راټول سي وو او ویل یې چې د لرغونو ساحو ساتنه باید وسی. په چک جمهوریت، تایوان او د استرالیا په څو ښارونو کې هم د مظاهرو د پلان خبر ورکول سوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی.
پرون زرګونه کسان د فرانسې په مرکز پاریس کې سړکونو ته راووتل او د پولیسو بد چلاندې وغانده. په همدې حال کې په لندن کې د ښي اړخو افراطیانو سلګونه فعالانو د ښار په زړه کې مظاهره وکړه. د پاریس چارواکو د احتمالي تاوتریخوالي له ویرې د مظاهرو په مسیر کې پرتو رستورانتونو او پلورنځیو ته د تړلو امر کړی و. د غذایونه د کرونا ویروس له کبله د لګول شوو بندیزونو په نرموالي تازه پرانستل شوي وو. په فرانسه کې پرونی مظاهره امریکا کې د نژادي تبعیض له مظاهرو په الهام اخیستو تر سره شوې. مظاهره کوونکو د پاریس له ختیځه مظاهره پیل کړه او د نژاد پالنې ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول. په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو هیله ده نن د تور پوست له کبله ونه وژل شم. له مظاهره کوونکو په لږ لرې واټن کې د مظاهرو ضد ګڼ شمېر پولیس هم لیدل کېدل. دا مظاهرې داسې مهال ترسره شوې چې فرانسه کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې لا هم له لسو د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز پر خپل ځای دی. په پاریس کې دغه مظاهرې د ادام تراورا د ملاتړو لخوا پلان شوې وې. تور پوستی ادام 2018 کال کې د فرانسې د پولیسو په توقیف کې مړ شو او تر اوسه یې د مرګ لامل پټ ساتل شوی. د فرانسې په لیون او مارسل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوي. پاریس کې مظاهرې سولهیزې وې خو په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو د لانجو راپورونه ورکول شوي. په همدې حال کې سلګونه کسان چې په ظاهره اکثریت سپین پوستي وو پرون د لندن ښار په زړه کې راټول شول، شعارونه یې ورکړل او ملي سرود یې ووایه. دغو کسانو ویل د نژادي تبعیض ضد مظاهرو کې باید د تاریخي ابدو ساتنه وشي. د لندن ښار په یو برخه کې یو کم شمیر کسان بیا د نژادي تبعیض په ضد مظاهرو ته راوتلي وو. بریتانیا کې پولیسو پر رقیبو ډلو چې د مظاهرو نیت درلود سخت محدودیتونه لګولې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې په کورونا وایرس سخته میندو څخه ماشوم ته د شیدو لاره د وایرس د احتمالي انتقال خطر کم دی. دغه سازمان مسؤلان وایي ماشوم ته د شیدو ورکولو ګټه د کورونا د خطر په مقایسه ډیر دی. دا خبره د دې سازمان مشر د جون پر 12مه کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال د مور د شیدو له لارې د کورونا ویروس د انتقال خبره کوي چې ځینې میندې په کورونا ویروس اخته سوي د ماشوم د ناروغۍ لپاره اندېښمنې دي او یا هم په بشپړ ډول د شیدو ورکول منع کړي دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د جون پر 12مه په ژنیو کې د یوې ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه ډاډ ورکړ.
We know that children are at relatively low risk of COVID-19.
دوی وی موږ په هیڅ چي ماشومان د کووېډ 19 ناروغي له لږ خطر سره مخامخ دي. خو لوی خطر هغه مهال ورته پیښیږي چې د مور د شیدو د نخوړو لکبله په نورو ناروغیو اخته سي. د شته شواهد له مخې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ګټې د کووېډ 19 د احتمالي انتقال د خطر پرتله ډېر دي. هغه مایند چې د کورونا وایروس مثبت او یا مشکوک نشې لري باید وهڅول سي چې د ماشوم شیدو ورکول ته دوام ورکړي او تر هغه چې ناروغي ډیره زیاته نه وي له ماشوم څخه دی نه بیلیږي.
And not be separated from their infants unless the mother is too unwell.
تحقیقات ښودلی چې د مور په شیدو کې داسې انټي باډیز شته چې د ماشوم بدن د بیلابیلو ناروغیو او کمزوریو په مقابل کې تقویه کوي، او حتی دا هم ویل شوي چې که ماشوم له کوم بل ځایه هم د کورونا ویروس اخیستی وي نو د مور شیدې د کورونا ویروس په وړاندې د ماشوم بدني مقاومت ډیروي. د روغتیایي تحقیقاتو نتایج ښودلی چې همدا ماشومان چې په سمه توګه د مور په شیدو تغذیه کېږي په لوی عمر کې د سختې نفس تنګۍ، شکر او نورو ناروغیو له لږ خطر سره مخامخ وي. مایندې که نورې ناروغۍ هم ولري، د ډاکترانو په وینا کولی سي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه میکروب یا ویروس د شیدو له لارې نه انتقالېږي. خو برعکس، روغتیا پالان په دې باور دي چې د ناروغۍ پر مهال د مور په بدن کې د میکروبونو پر ضد جوړ شوی انټي باډي ماشوم ته انتقالېږي، او دا کار د ماشوم د بدن مقاومت لوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د دغه پور اندازه 299 میلیونه ډالر یاده سوې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه، او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم سوي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یوه وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستاني وګړی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړیتوب درلود، او سپیس ایکس فضایي شرکت یو توغندی فضا ته وتوغاوه چې 50 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لیږدوي.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده له پښتون.